द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګران اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده نن د اتوار یا یکشنبه ورځ د اکتوبر د میاشتې 14 نیټه ده وخت په پېښور کې د سهار 8:30 بجې په افغانستان کې د سهار 8 او دلته په واشنگټن ډي سي کې د اکتوبر د 12 نیټه د شپې 12:30 بجې دي دا ورستۍ خبری خبرونه درته ز بارکوال میاخیل وړاندې کوم لمړی پام وکړئ د خبرونو سرټکیو ته د ترهګرو د مالی مرستو د څار ادارې یا اف ای ټی اف چارواکي به نن د فرانس په پایتخت پیرس کې غونډه کوي چې د نړۍ ترڅنګ به پکې د پاکستان په اړه هم فیصله کیږي چې نوم یې د ترهګرو سره د مالی مرستو په سر په تور لیست کې واچول سي او که په خړ لیست کې پاتې وي د خوراک نړیوال ادارې ویلي په شمالي شام کې د ترکی پوځي عملیاتو له شروع کېدو وروسته تر اوسه 100,000 خلک بې کوره شوي د نړیوال ادارې تر مخه زیاتره خلک د راسولاین او تلابید له ښارونو وتلي د چین صدر شی جن پینګ او د هند وزیر اعظم نریندرا مودي تیر ورځ په یو غیر رسمي غونډه کې خپل اختلافات یو خاطه کړل او اراده وکړه چې تر خپل منځ به تجارت ته وده ورکوي او په دې برخه کې راغلی کسر به بیرته پوره کوي اوس هم پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته د ترهګرۍ د مخنیوي او په غیر قانوني توګه د پیسو لیږلو رالیږلو یا منی لانډرینګ د څار ادارې اف ای ټی اف مهمه غونډه به نن د فرانس په پایتخت پیرس کې شروع کیږي اف ای ټی اف په خپله ویبپاڼه ویلي په پیرس کې به د اکتوبر د 14 نیټې نه د روان کال لپاره په منصوبه بندۍ یا پلاننګ خبرې کیږي چې پکې به د ادارې یو شمېر همکاران خپلې سپارښتنې وړاندې کوي چې څه ډول په نړیواله کچه د ترهګرو د مالي مرستو او غیر قانوني پیسو لیږل ودرول سي په دې غونډه کې به د ګل او نهې پورز د پاکستان لخوا پورته کړل شوي ګامونو جاج اخیستل کیږي او دا فیصله به کیږي چې آیا د پاکستان نوم یې په تور فهرست کې واچول سي او کنه په خړ نوملړ کې پاتې سي پاکستان هڅه کوي چې نوم یې د ترهګرو د مالی مرستو په سر د خړ لیست نه ووزي او په دې لړ کې له تیر زیارت یا پنځشنبه ورځې د پنجاب د ترهګرۍ ضد ادارې د جماعت داوا مشر حافظ سید څلور نږدې ملګري نیولې دي د حافظ سید نیول شوي څلور ملګری ظفر اقبال حافظ یحیی عزیز محمد اشرف او عبدالسلام نومیږي امریکا د فوټبال نړیوالې ادارې یا فیفا لخوا د افغانستان د فوټبال فیډریشن د پخوانی مشر چارواکي باندې د 15 کلن بندیز لګولو ستاینه کړې ده فیفا د افغانستان د فوټبال فیډریشن پخوانی عمومي سکرتر سید اغازاده باندې د 15 کلونو بندیز په افغانستان کې د ښځینه لوبغاړو لخوا د جنسي تیری په تورونو کې د عمل کولو کې پاتې راتلو لوجه کړي د جنوبي او مرکزي ایشیا لپاره د امریکې د بهرنیو چارو سرپرست مرستیال سکرتر الیس ویلز تیر ورځ په خپل یو ټویټ کې ویلي د جنسي تیری قربانیانو ته د انصاف ورکړل سي او موږ افغان چارواکو ته ګورو چې تورن مامورین محاسبه سي فیفا یو ورځ وړاندې د شکایتونو په اړه روانو تحقیقاتو اعلان وکړ چې د فوټبال ښځینه لوبغاړو لخوا ثبت سي او سید اغازاده د نړیوال فوټبال د اخلاقي قوانینو د سرغړونو مجرم وګرځاوه د خوراک نړیوال ادارې ویلي په شمالي شام کې د ترکی پوځي عملیاتو له شروع کېدو وروسته تر اوسه 100,000 خلک بې کوره شوي دي د نړیوال ادارې په وینا زیاتره خلک د شام له راسولاین او تلابید ښارونو راوتلي دي په شام کې بیا کورتپلا او سیرین ډیموکراتیک فورسز د ترکی هغه دعوه رد کړي چې ګواکې ترکی عسکرو سرحدي ښار راسولاین نیولی په شام کې د بشري حقوقو د څار ډلې سیرین ابزرویټری فار هیومن رائټس تر مخه د ترکی عسکرو لخوا په پیل شوی عملیاتو وروسته په پیلسوې جګړه کې د وجلسو خلکو شمیر ډیر شو تر رسیدلې ترکی د چهارشنبه یا شروع په ورځ په شمال شرقي شام کې دغه عملیات وروسته له هغه پیل کړل چې وایي د دغه عملیاتو مقصد په شمالي شام کې د کوردي ځواکونو نه دغه سیمه پاکول او دغه سیمه غیر پوځي سیمه جوړول دي. ترکی په شام کې میشت دغه کوردی عسکرو ته د هغو ترهګرو پلویان وایي څوک چې د ترکی نه بیلیدل غواړي. او وروستی خبر دا چې د چین صدر شی جن پینګ او د هند وزیر اعظم نریندرا مودي تیره ورځ په یوه غیر رسمي غونډه کې خپل اختلافات یو خواته کړل او اراده یې وکړه چې تر خپل منځ به تجارت ته وده ورکوي او په دې برخه کې راغلی کسر به بیرته پوره کوي چې له کبله یې هند له ستونزو سره مخ کړی و. دواړو مشرانو پر خپلو پولو هم د امنیت زیاتولو ټینګار کړی. د چین صدر شی جن پینګ هندوستان ته تر دوه ورځني سفر وروسته بیرته له هند روان شوی. هندوستان ته تر سفر دوه ورځې وړاندې په بیجینګ کې هغه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره هم لیدلی وو. د هند په جنوبي ساحلي ښار مامالار پورام کې د دواړو مشرانو په سرمشریزه کې وزیر اعظم مودي وویل دوی پریکړه کړې چې خپل اختلافات په هوښیارۍ سره ختم کړي او پرې نږدي چې جګړه ځنې جوړه شي. ښاغلي مودي وویل دواړه غاړې به د یو بل د اندېښنو په اړه حساس اوسېږي چې له کبله یې د دوی اړیکې په نړۍ کې د سولې او آرامۍ سبب وګرځي. بل لور ته د چین ولسمشر شی جن پینګ له تفصیل ورکولو پرته تش دومره وویل چې له اعظم مودی سره د یو ملګری غونډې په دوستانه فضا کې خبرې سوې دي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تاسې د امریکا غږ دی ریډیو ورستې سهارنۍ خبری خپرونې ته غوږ یاست. د خپرونې په پاته برخه کې د افغانستان او د پاکستان او نړۍ په اړه څو رپورټونه درته لرو. د ترهګرو د مالی مرستو د څار ادارې یا اف ای ټی ایف چارواکي به نن د فرانس په پایتخت پیرس کې غونډه کوي چې د نړۍ ترڅنګ به پکې د پاکستان په اړه هم فیصله کیږي چې نوم یې د ترهګرو سره د مالی مرستو په سر په تور لیست کې واچول سي او که په خړ لیست کې پاتې وي. پاکستان تیر کال د ادارې خړ لیست ته اچولی و. تفصیل یې د بختور شاه په رپورټ کې اورو.
د ترګری د مخنیوي او په غیر قانوني توګه د پیسو لیګل را لیګلو یا منی لانډرینګ د څار ادارې اف ای ټی ایف مهمه غونډه به د نن نه د فرانس پایتخت پیرس کې شروع کیږي. اف ای ټی ایف په خپل پاڼه ویلي په پیرس کې به د اکتوبر د 14 نیټې نه د روان کال لپاره په منصوبه بندۍ یا پلاننګ خبرې کیږي چې پکې به د ادارې یو شمیر همکاران خپل سپارښتنې وړاندې کوي چې څه ډول په نړیواله کچه د ترګرو د مالی مرستو او غیر قانوني پیسو لیګل ودرول شي. په دغه غونډه کې به د ګل او نهي په ورځ د پاکستان لخوا پورته کړل شوي ګامونو جاج هم اخیستل کیږي او دا فیصله به کیږي چې آیا د پاکستان نوم په تور فهرست کې واچول شي او کنه په خړ نوملړ کې پاتې شي. پاکستان هڅه کوي چې نوم یې د ترګرو د مالی مرستو په سر د خړ لیست نه اوزي او په دې لړ کې تیر د زیارت په ورځ د پنجاب د ترګرۍ ضد ادارې د جماعت الدعوة مشر حافظ سعید څلور نږدې ملګري هم نیولې دي. د حافظ سعید نیول شوي څلور ملګري ظفر اقبال، حافظ یحیا عزیز، محمد اشرف او عبدالسلام دي. پاکستان د جماعت الدعوة مشر حافظ سعید د ترهګرو د مالی مرستو او په غیر قانوني ډول د پیسو لیږلو په یو شمیر مقدمو کې د جولای په میاشت کې نیولی و چې تر اوسه بندي دی. د خالی یا شنبه په ورځ په سر خار اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته د وینا په وخت د پاکستان د خزانې مشیر حفیظ شیخ ویلي هڅه کوي چې د نړیوالې ادارې اف ای ټی ایف د خړ لیست نه د هیواد نوم وباسي، خو څېړونکي وایي اوس هم خطر شته چې د پاکستان نوم په تور فهرست یا نوملړ کې شامل کړی شي. تیر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم د خزانې مشیر عبدالحفیظ شیخ یو مطبوعاتي کانفرنس ته ویلي و هیواد دی د اف ای ټی ایف په وېشتو کې په شلو سپارښتنو عمل کړي او هڅه کوي چې د نړیوالې ادارې د خړ لیست نه د هیواد نوم وباسي. خو اقتصادي څېړنکارانو بیا خبرداري ورکړي چې په تور فهرست کې د پاکستان د شاملېدو خطر اوس هم په خپل ځای پراته ده. د اف ای ټی ایف یو پخوانی استازي ندیم الحق ویلي چې پاکستان ښایي د اف ای ټی ایف نور شرطونه پوره کړي وي خو تر اوسه یې د ښکاره ترهګرو په ضد کومه حقیقي مبارزه نه ده کړې. نوموړی وایي پاکستان د هغو ترهګرو په نیولو کې پاتې راغلی د کومو د نیولو چې نړۍ غوښتنه کوي. پاکستان نور شرطونه تر څه حده په ځای کړي دي خو اصلي ستونزه همدغه ښکاري. څېړونکي وایي که پاکستان په تور فهرست کې واچول شو نو د وړاندې نه غیر مستحکم اقتصاد به د سخت زیان سره مخ شي. اسلام آباد کې اقتصادي چارو خبریال او څیړنکار شهباز رانا هم وی ویډیو سره خبرو کې ویلي، پاکستان چې په تیر یو کال کې د ترهګرو د مالی مرستو او منی لانډرنګ د مخنیوي لپاره کم ګامونه پورته کړي، د هغوی په اساس ویلی شي چې تور فهرست ته بلاړ نه شي، خو زیاتوي چې دا خطره په موقتی توګه شاته تللې ده او نه ګڼي چې د پاکستان نوم به د خړ نوملړ یا فهرست نه اوښکل شي، او ښکاري داسې چې نوم به لا تر شپږتو میاشتو پورې بیا هم په خړ فهرست کې پاتې وي. په امریکا کې د وډرو ویلسن څیړنیز مرکز د سویلي اشیا پروګرام نائب مشر مایکل کوګلمن وایي، اسلام آباد باید په دې پوه شي چې په بینکاک کې که هر څه ویل شوي خو تر اوسه لا خطره له منځه نه ده تللې. بل لور ته په امریکا کې د کارنیګي انډومنت د سویلي اشیا یو څیړونکی جیمز شویملن هم په دې باوري دی چې پاکستان ډیر کم ګامونه اوچت کړي دي. شویملن وی او وی ته ویلي، تر اوسه داسې معلومیږي چې چارواکو د ایف ای ټی ایف د شرطونو په ځای کولو لپاره لږ ګامونه اخیستي دي، لکه د بینک اکاونټونه تړل او د اساسو ضبطول، خو پاکستان لا هم د شرطونو پوره په ځای کولو نه ډیر لرې پاتې دی.
دا د وی او ای ډی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiw.
تاسی امریکا ژغ ډیو ریډیو ته غوږ یاست، او اوس هم یو بل رپورټ راخلو. امریکا د فوټبال نړیوال ادارې یا فیفا لخوا د افغانستان د فوټبال فیډریشن د پخوانی مشر چارواکي باندې د 15 کلن بندیز لګولو ستاینه کړې ده. فیفا د افغانستان د فوټبال فیډریشن پخوانی عمومي سکتر سید اغازاده باندې د 15 کلن بندیز په افغانستان کې د ښځینه لوبغاړو لخوا د جنسي تیری په تورونو کې د عمل کولو کې پاتې راتلو له وجې لګولې. تفصیل یې زموږ د همکار عابد حسین پر رپورټ کې اورو.
امریکا متحده ایالاتو د فوټبال نړیوال ادارې فیفا د افغانستان د فوټبال فیډریشن د پخوانی جگپوړي چرواکي باندې د 15 کاله بندیز لګولو ستاینه کړې ده. فیفا د افغانستان د فوټبال فیډریشن پخوانی عمومي سکتر سید اغازاده باندې د 15 کالو بندیز په افغانستان کې د خزینه لوبغاړو لخوا د جنسي تیری په تورونو کې د عمل کولو کې پاتې راتلو لوجې کړې. د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو سرپرست مرستیاله سکتر ایلس ویلز د خالی پورس په خپل یو ټویټ کې ویلي دي، د جنسي تیری قربانیانو ته دی انصاف ورکړل شي. موږ افغان چرواکو ته ګورو چې تورن مامورین محاسبه شي. فیفا یو ورځ وړاندې د شکایتونو په اړه روانو تحقیقاتو اعلان وکړو کوم چې د فوټبال خزینه لوبغاړو لخوا ثبت شوی وو، او سید اغازاده یې د نړیوال فوټبال د اخلاقی قوانینو د سرغړونو مجرم وګرځولو. شکایت کوونکو د افغانستان د فوټبال کمیشن پخوانی مشر کریم الدین کریم د 2013 کال نه تر 2018 کال په موده کې په تکراری جنسي تیری تورن کړي، کله چې سید اغازاده د افغانستان د فوټبال کمیشن عمومي منشي وو. پروسه کال لوبغاړو دا تورونه عام کړو او د فوټبال نړیواله اداره فیفا یې دیتا وه سواله چې د جون په میاشت کې کریم الدین کریم باندې د عمر لپاره بندیز ولګوي او هغه یې $1,000,000 جریمه هم کړو. فیفا د جمعې په ورځ ویلي چې اغازاده د کریم الدین کریم د ناوړه چلند څخه خبرو، او دا یې هغه ذمهواري وه چې دا یې راپور کړی وی او مخنیوی یې کړی وی. د دې خبرې په نتیجه کې هغه د 15 کلونو لپاره په ملي او نړیواله کچه د فوټبال لا ټولو فعالیت څخه منې کړي. پر هغه باندې د شاوخوا 10,000 امریکایي ډالرو مالی جریمه هم لګولې ده. اغازاده د فیفا د سټینډی کمیټې او د آسیا د فوټبال کنفیډریشن د اجیراوي کمیټې غړي په توګه هم دنده ترسره کوله. فیفا زیاته کړې چې دا اوس هم هغه تورونه سیړي کوم چې د روانو تحقیقاتو کې د نورو اشخاصو پر ضد د فوټبال د چرواکو په توګه د دوی پر ضد لګول شوی دی.
خبرونه لا دوام لري. د خوراک نړیواله ادارې ویلي په شمالي شام کې د ترکی پوځي عملیاتو ل شروع کېدو وروسته تر اوسه ل دې سیمې 100,000 خلک بې کوره شوی دي. د نړیواله ادارې په وینا زیاتره خلک د شام د رسولاین او تل ابیب ل شهرونو راوتلي دي. تفصیل زموږ د همکار منزه شهید پر رپورت کې اورو.
په شام کې د بشري حقوقو د سار ډلې سیرین ابزرویټری فور هیومن رائټس تر مخه د ترکیه عسکرو لخوا پیل شوو عملیاتو وروسته پیل شوې جګړه کې د وژل شوو خلکو شمیره 10 تنو ته رسیدلې ده. د خوراک نړیوالې ادارې ویلي په شمالي شام کې د ترکی پوځي عملیاتو شروع کېدو وروسته تر اوسه 100,000 خلک بې کوره شوې دي. د نړیوالې ادارې تر مخه زیاتره خلک د راس العین او تل ابیب د ښارونو نه راوتي دي. په شام کې بیا کورد پلاوه سیرین ډیموکراتیک فورسز د ترکیې هغه دا ورت کړي چې ګنې ترکی عسکرو سرحدي ښار راس العین نیولې دی. ترکیې د چهارشنبې یا شروع په ورځ په شمال شرقي شام کې دغه عملیات وروسته د هغې پیل کړه چې وایي د دغه عملیاتو مقصد په شمالي شام کې د کوردي ځواکونو نه دغه سیمه پاکول او دغه سیمه غیر پوځي سیمه یا بفر زون جوړول دي. ترکیه په شام کې میش دغه کوردي عسکرو ته د هغه ترهګرو پلویان وایي څوک چې د ترکیې نه بېلېدل غواړي. تر دې دمه ترکیه په دغه جګړه کې د خپل یو عسکر د وژل کېدو پخلی کړی دی. د ترکیه د دفاع وزیر ویلی په جګړه کې درې نور عسکر ژوبل شوي هم دي، خو نور یې څه معلومات نه دي ورکړي. د ترکیه او شام په پوله روانه دغه جګړه کې د عامو خلکو د مرګ ژوبلې راپورونه هم راغلي دي. امریکایي چارواکو ویلي چې په شمالي شام کې د کوبانی په سیمه کې یو پوځي چک پوست وروسته د هغې خالی کړی شوی ده چې دغه پوستې سره نږدې د ترکیې لخوا ویشتل شوی یو میزایل پریوتی دی. که څه هم په کوبانی کې د امریکایي پوځ لوی مرکز ته څه زیان نه دی رسیدلی، او چارواکو ویلي تمه لري چې د دغه پوستې خالی کول به عارضي او د څو ورځو لپاره وي. ناټو په ترکیه غ کړی دی چې د زغم څخه د کار واخلي. ترکیه د ناټو غړی هم دی. د ناټو ستر سیکرټر جنس استولتنبرګ که څه هم د شام کوردي جنګیالیو نه د ترکیه امنیتي اندېښنې منلي، خو دا خبرداری یې هم ورکړی دی چې د ترکیه لخوا د عملیات د خود سره اسلامي ریاست یا داعش پر ضد شوې کامیابۍ د خطر سره مخ کولی شي. د خود سره اسلامي ریاست یا داعش وړاندې د شام په دغه برخو کنټرول لرلو. بلې لورې ته د ملګرو ملتونو د بشري مرستو نایب سیکرتر مارک لوکاک په خپل یو بیان کې ویلي چې د ترکیې لخوا په شمالي شام کې روانو عملیاتو کې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې په رپورټونو اندېښمن دی، او دا چې ګڼ شمېر خلک د دغې جګړې نه د ځان ژغورلو لپاره د پولې دواړو خواو ته په خپلو کورونو پرېښودو مجبوره شوي دي. اخوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتظامیه تیاری کوي چې په ترکیه ډیر زیات بندیزونه ولګوي. امریکا په ترکیه دا بندیزونه په شام کې د بریدونو په ترڅ کې لګوي. ولسمشر ټرمپ د جمعې په ورځ خبریالانو سره په خبرو کې ویلي دي چې که ترکیه داسې کوم کار وکړي چې موږ یې نه غواړو، نو موږ به په دوی داسې بندیزونه ولګو چې وړاندې به ډیرو کمو هیوادونو لیدلې وي. ترکیه غواړي چې په شمالي شام کې یو خوندي ځای جوړ کړي او هلته د شام نه کډوال شوي خلک په ځای کړي. ترکیه په شام کې د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته عملیات پیل کړي، خو ولسمشر ټرمپ په ډاګه کړی ده چې که ترکیه کې د 12 کیلومتر علاقې نه مخ کیږي، نو اقتصاد به ورته تباه کړي.
د چین صدر شی جن پینګ هندوستان ته تر دوه ورځنی سفر وروسته پرون بیرته له دې هیواد ستون سوی دی. شی جن پینګ او د هند وزیر اعظم نریندرا مودی په یو غیر رسمي غونډه کې هوډ کړی چې تر خپل منځ اختلافات به ختموي او تجارت ته به وده ورکوي. تفصیل په دې رپورټ کې واورئ. د چین ولسمشر شی جن پینګ هندوستان ته تر دوه ورځنی سفر وروسته بیرته له دې هیواد ستون سوی دی. د جمعې په ورځ هندوستان ته تر سفر دوه ورځې مخکې په بیجنګ کې هغه د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره هم لیدلی وو. ښاغلی شی جن پینګ او د هند وزیر اعظم نریندرا مودی تیره ورځ په یوه غیر رسمي غونډه کې خپل اختلافات یوې څنډې ته کړل او هوډ یې وکړ چې تر خپل منځ به تجارت ته وده ورکوي او په دې برخه کې راغلی کسر به بیرته پوره کوي چې له کبله یې هند له ستونزو سره مخ و. دواړو مشرانو پر خپلو پولو هم د امنیت زیاتولو ټینګار وکړ. د هند په جنوبی ساحلي ښار مامالاپورام کې د دواړو مشرانو په سرمشریزه کې دوی پریکړه کړې چې خپل اختلافات په هوښیارۍ سره ختم کړي او پرې نږدې چې جګړه ځنې جوړه سي. ښاغلی مودی وویل دواړه غاړې به د یو بل د اندېښنو په اړه حساس اوسېږي چې له کبله یې د دوی اړیکې په نړۍ کې د سولې او آرامۍ سبب وګرځي. بل لور ته د چین ولسمشر شی جن پینګ له تفصیل ورکولو پرته تش دومره ویلي. له وزیر اعظم مودی سره د یو ملګري غونډې په دوستانه فضا کې خبرې وسوې. هندي چارواکي وایي د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ څو غنټې خبرې وسوې، خو وایي دوی د هند او چین ترمنځ د کشمیر پر لانجمنه سیمه ونه ژغېدل چې له کبله یې څو اونۍ مخکې د دوی ترمنځ اختلافات زیات شوي وو. د کشمیر پر لانجا له تیرې اگست میاشتې وروسته له هغه د پاکستان او هند تاوتریخوالی زیات سو چې هند د کشمیر ځانګړی حیثیت ختم کړ. پاکستان د هندوستان د دې ګام کلک مخالفت وکړ او چین په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د پاکستان د دریځ ملاتړ وکړ. د کشمیر څه برخه د چین تر واک لاندې ده او چین پر هندوستان غږ کړی و چې باید په کشمیر کې له یو اړخیزه ګامونو پورته کولو ډډه وکړي، خو د تیرې نهې یا چهارشنبې په ورځ د هند د بهرنیو چارو وزارت په خپل غبرګون کې ویلي و کشمیر د هند کورنۍ مسله ده او هیڅ یو هیواد هم دا حق نه لري چې د هند په کورنیو چارو کې مداخله وکړي. چین داوا کوي چې هندوستان په شمال ختیځ سیمه کې د چین 9000 مربع کیلومتر خاوره نیولې ده. بلې خوا ته هند بیا داوا کوي چې د همالیا لویدیځ اړخ ته چین له هندوستان 8000 مربع کیلومتر خاوره نیولې ده. پر دې شخړه د بیجنګ او نوې ډیلی د چارواکو ترمنځ تر شلو زیاتې لیدنې سوي دي، خو څه نتیجې ته نه دي رسېدلي. د چین د بهرنیو چارو سکرتر ویجی ګوکلی خبریالانو ته وویل په چین کې د ولسمشر جن پینګ او وزیر اعظم مودی د تیر کال تر لیدنې وروسته اوس د دواړو هیوادونو په اړیکو کې ښکاره پرمختګ راغلی او اوس یې ترمنځ کوم بنیادي خنډ نه لیدل کیږي. ویجی ګوکلی وویل دواړو مشرانو ومنله چې سخت دریځي یو شریک چیلنج دی او دواړو په سیمه کې د ترهګرۍ د وړلو لپاره هم ګډه اراده وکړه. د هند او چین د مشرانو ترمنځ د وروستیو کلونو لیدنو د دوی اړیکې پیاوړي کړې چې په 1980 میلادي کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ له جګړې وروسته په لسیزو د بې باورۍ له کبله شې نه وې. ټاکل شوی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارتي اړیکو د بیرته پیوند کېدو لپاره به هندوستان په سمدستي توګه د بیجنګ په ګټه خپله 55 ارب ډالر کسر یا خساره ختموي، چې د هند لپاره د اندېښنې وړ خبره ده ځکه چې هند دا مهال له اقتصادي ځوړتیا سره مخ دی. د هند د بهرنیو چارو د وزارت سکرتر ښاغلی ویجی ګوکلی وایي پریکړه یې کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به د اقتصادي او تجارتي اړیکو په اړه د لوړې کچې مذاکرات کوي، چې وایي مشري به یې د هند د مالیې وزیر او د چین د ولسمشر مرستیال کوي. ښاغلی ګوکلی وایي د دوی تجارتي کسر یا خساره له اقتصادي پلوه د هند لپاره دایمي نه ده، ځکه چې وایي په چین کې به ډېر ښه بازار ولري او دوی اړتیا لري چې خپلو مصنوعاتو ته د ودې ورکولو لپاره هلته پراخې لارې پیدا کړي. هندي چارواکي وایي چینایي ولسمشر د درمل جوړولو او رخت یا کپړې په برخه کې د هند د سرمایه‌کاری هرکلای وکړ، چې وایي هند یې له ډېرې مودې غوښتنه کوله. د چین ولسمشر د ستنېدو په وخت د اړیکو د لاشه کولو لپاره وزیر اعظم مودی ته بلنه ورکړې چې د درېمې سرمشریزې لپاره چین ته ورسي. له پېښور تر کارخانو مارکیټ او د خیبر ضلع په بیلابیلو ځایونو کې له سامانونو ډک ټرکونه ولاړ دي چې افغانستان ته وړونکي تجارتي سامانونه پکې پراته دي. ډرایوران وایي د تورخم لاره له د 24 ساعته پرانیستو له اعلان سره سم هم په تورخم گیټ کې د تلاشۍ عمل سخت شوی او د وړاندې په نسبت د گاډو او شتو شمیر ډیر رقم شوی دی. د ډیوه ریډیو خبریال ارشد مومند له ترانسپورټرانو سره خبرې کړې دي.
نوم شمس رحمان ده. دویم شپه کارخانو کو کو دریم شپه د تختبیک میدان ته شو، څلورم شپه د ست ان ال سی کې و شو، دغه د پنځم شپه ته روان یو. او نور مخک چې دولس لکه دولس ګنټې گیټو د دینه خدو را د دې خونم تل دغه خونم را د دینه مخک پغه ټیم کې چې دو د څلور سوا پنځه سوا گاډه پور خطلو تل دورزه اوس دورزه کړه یو سلاته وځي کړه دوا سوا وځي کړه دوا نیم سوا چې ظلم کې درې سوا مخک چې دوه تاله شګانې منو دوه لکه پازابول منو اوس خو چې دې په یو ګنټه په یو گاډي کې په یو پټ کې دوی تیرې لکه تاله شي چې اخري او مخک چو خو چې لکه د پیښور نه منګه راکات کول لکه کده پنجاب نه منګه راکات کول نور سار لاس یولس بجې تورخم ته رسیدو په کدوله سم رسیدو لکه زمون کار کیدو په ما غورت به د ګیر نه منګه فاروق او چرازو نور آتش په نه هش په لکه تر لاس کو پور تورخم پور زم کی
سردار منوم د غدون وسیدون ک دخ کا گاڑی دی بدلې نه چلو نن شپګه مراز د چدل ته ولاړی دیو پاٹک نمخ کی سو بل دل بل نم بل تپ وجه سنا یو
کم دی پوری گاڑی ولا
گاڑی لدی زای نواخ لی تر په بوټه شنه پوره ولاړ حکیم آباد کې مولاړ
سمره گاڑی به ولاړ
پدې روډ یار پدې روډ باندې سراسری چې کم اس کم ولاړ 1300 گاڑی وای
نوم حارس اوس منګ سده مخ کې منګ نه د میاشتې څلور پنځه پیری کول کنه اوس را پیو میاش کیو پیرا کیږي زیات پیرا نه کیږي اوس نه اوس ګټه ماټه نشته ده ټول بس ډرایور او کلینډر بس اخلي نور ګټه هیڅ شیم نشته ده تورخم کې مخ نه تلاشی او هیڅ شیم نه بس خالی بس ګاډه کتو دی خوته اوس گیټ خوله کې نه ده منګه نیمه ګنټه 15 منټه شل منټه ار یو ګاډه درای بس دا خدا اوس خدا نه تلاشیان اوس خدا یو میاش کیږي دغه شروع شوه دی خونه راش جوړ شوه مخکې اخوانه راشو خلک پمونو کې یو ځای کې بل ځای کې درېدو چې څو وخت نمبر راتلو بس نمبر ته به ویل چې دا ستا نمبر راغلی ده او راشه او دلته نه نمبر شته نه څه شته بس په سړکونو کې ولاړو
نوم مې وحید دی او نن مې درېمه شپه ده چې ولاړ یم رینګ روډ باندې او مشکل دا دی چې بس ډېر زیات رش دی او دا ګیټ مسله ده ګیټ کې لارې نه وځي او ډېر ولا چې بازار وي نه مانځه ټیم معلومي نه د روټۍ ټیم معلومي مخکې به هم ډېر کول اته نه هټرې به هم کول اوس دوه درې کوو میاشت کې
د پاکستان او ایران ترمنځ د تفتان پر سرحدي پوله باندې سوداګریز فعالیتونه له څلور ورځو راهیسې ځنډول شوی دي چې په ځدې سوداګرو احتجاجونه پیل کړي. تفصیل یې له کوټې د حمید سمسور په ریپورت کې.
دغه کار بندیز د کوټې د سوداګرانو او د صنایعو د سازمان په غوښتنه باندې شوی دي چې نن په څلورم ورځ باندې هم دوام درلودي چې له سبب د پاکستان او د ایران د سرحدي پولو پر دواړو غاړو باندې د ټرالرانو ګاډیانو لوی لوی قطارونه لیدل کېږي. سوداګران ادعا کوي چې دوی د کسټم او د مرکزی حکومت د مالیه د ادارې له لوري د لګول سو ټیکسونو له سبب زخه دوی له یو شمیر مالی مشکلاتو سره مخامخ دي. د کوټې د چمبر اف کامرس په خوانی مشر اختر کاکر تور لګوي چې له دوی زخه بډې او رشوتونه هم اخستل کېږي. هغه په دې بڼه باندې چې دوی ته علت نور شایي لکن ګاډي ودروي.
تفتان بارډر باندې تاجرانو هړتال کړی دی. ټیکس مردال ته جمع کو پر 100 کیلومتر هغه ګاډي کلیر شوی ګاډي واپس را ګرځي. مر د ګرد پاکستان د ګورمنټ سره د افیل دی چې د تاجر سره خپل رویه سمه کی کنه کی سمه د هړتال بدر ډیر وخت پورې روان
پر زیرو پوینټ تفتان سرحدي پوله باندې امنیت خوندي ساتونکو وویل چې د کاربندیز له سبب زغه تجارتي چاري پټه باندې ولاړ دي. د سوداګرو د سازمان مشر اختر کاکړ پر مخ زیاته کړله چې پروانه اونۍ کې دوی په اسلام آباد کې د مرکزی حکومت سره ولیدل. هغه ژمنه کړې وله چې د دوی ستونزې به واروي خو تر اوسه پوري عمل نه دی ور باندې سوی.
او بیا موږ اسلام آباد زموږ وفت رالی د چمبر اف کامرس او د بی آر چرمن لوارل موږ ته تسلی راکو خو کار نه دی کړی. د تفتان پر بارډر باندې د یوې میاشتې یو اره 15 کروڑ روپۍ رینیو جمع کیږي. ګرد بلوچستان سره د کال سره 500 اره به جمع کیږي. د بلوچستان د آبادی د لحاظ سره 5% دی نو 5% 500 اره روپۍ د کال رینیو جمع کی صرف د ټیکس په مات کې د کسٹم په مات کې.
خو دلته په کوټه کې د کسٹم چارواکو د تاجرانو تورونه رات کړل او وی ویل چې یو څو ورځې وړاندې دوی درې ټرکان د شک پر بنسټ باندې د سکریپټ په کاچا کې نیولې دي چې اوس د دغې پریکړې لپاره دوی د عدالت انتظار کوي. د کسټم چارواکو وویل چې دوی د غیر قانوني تجارت د کاچاک د مخنیوي لپاره ګامونه اخیستي دي. دوی په خبره چې د غیر قانوني تجارت یعنی د کاچاک په ترڅ کې دوی په اربونو روپۍ مال نیولی دی چې پر دې باندې تاجران خواشینی دي. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیوری ډیوټی ډیویژن کوټا.
له دې سره د ډیو ریډیو خبرونه پای ته رسیدي. په څو شبو کې به تاسو په همدغه څپو د مشال ریډیو خبرونه واوري. تر بیا چې ما دیګر په شپږو بجو تاسو په خدمت کې حاضرېږو، مبارک وال میخیل او د دې خبرونه پروډوسر عابد حسین ته اجازه راکړئ. هر چیرې چې یاست ورځمنه کومرغه.